Radio.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کو یونام آشمانه وکړه چې افغانستان ته به له ستنو شویو کډوالو سره د څښاک اوبو، روغتیا او نورو برخو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندویه پلاوی یا یونام مشر روزا اوتنبایووه پرون په کابل کې د طالبانو د کلیو او پراختیا وزارت له سرپرست ملا محمد یونس اخونزاده سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د دوشنبې په ورځ په خپله ایکسپانه کې لیکلي دي چې د اپریل له 4مې له پاکستان راستنه شوي نږدې 100,000 افغان کډوال ثبت کړي دي. دغه سازمان په یو بیان کې ویلي چې له نورو مرستندویو مؤسسو سره په ګډه راستنو شویو افغانانو ته په وخت بیړنۍ مرستې او اړین خدمات وړاندې کوي. IOM اندېښنه ښولې چې د دغو راستنو شویو افغانانو ضرورتونه ډېر دي او د مرستو لپاره نورو بیړنیو منابعو ته سخته اړتیا لیدل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اعلان وکړ چې د سویډن د نړیوالې پراختیایي همکارۍ ادارې د افغان میندو او ماشومانو د تغذیې د ملاتړ لپاره 2,200,000 امریکایي ډالر مرسته کړې ده. په دې مرسته به 1,500,000 میندې او ماشومانو ته د دریو میاشتو په مخه مغذي خواړه چمتو شي. د خوړو نړیوال پروګرام دوشنبه په یو بیان کې وویل چې له افغانستان سره به د سویډن نوې مرسته د لسکونو زرو میندو او ماشومانو د خوارځواکۍ مخه ونیسي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازی موتین تا چموکا وایي چې سږ کال په افغانستان کې 12,000,000 میندې په خوارځواکۍ اخته دي او داسې اټکل کېږي چې 3.5 میلیونه ماشومان به په دې ناروغۍ اخته شي. سویډن له 2020 کال تر 2040 کال پورې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره تر 10 میلیونه ډالر ډیره مرسته کړې ده. په بدخشان کې د طالبانو چارواکي وایي چې د یاوان په ولسوالۍ کې د یوې غونډۍ د شویدو له امله 3 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو ټپي شوی دی. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات کلتور عامر حکمت الله محمدي وایي چې دا پیښه د دوشنبې په ورځ د پتاب په کلي کې رامنځته شوه. د شاغلی محمدی په وینا 3 تنه د نقیب الله، سمی الله او شمت الله په نوم تر خاورو لاندې شوي او مړه شوي او د سید عمر په نوم یو تن ټپي شوی دی چې درملنه یې روانه ده. د بدخشان په یاوان ولسوالۍ کې هر کال د مځکې د شویدو د پیښو په شمول طبیعي پیښې رامنځته کېږي. د ایران د دولتي رسنۍ په وینا په بندر عباس کې د 14 د قربانیانو شمیر 100 ته ورسید او د ټپیانو شمیر تر 1,200 اوښتی دی. چارواکو پرون ناوخته وویل چې د 48 ساعتونو له تېرېدو وروسته لا هم دا اور چې د شهید رجایی په بندر کې لګېدلی و نه دی مړ شوی، خو تر کنټرول لاندې راغلی دی. چارواکو تر اوسه د شهید رجایی په بندر کې د اپریل 16 نیټې د چاودنې علت سم نه دی روښانه کړی، خو خپلواکو متخصصینو ویلي دي چې دا چاودنه په ناسمه توګه د سوډیم پر کلوراید د زیرمې له امله رامنځته شوې ده. سوډیم پر کلوراید د توغندیو د سون په موادو کې کارول کېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د کلیزې په مناسبت له اوکراین سره د روسیې په جګړه کې درې ورځنی اوربند اعلان کړ. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د کرملین هغه اقدام چې د اپریل 4 اعلان شو صادقانه ونه بلاو د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. دا په دې میاشت کې دوهم ځل دی چې کرملین د جګړې د بندولو غوښتنه کړې ده. د ایسټر د رخصتۍ په جریان کې د اوربند لپاره مخکینی وړاندیز په لویه کچه له پامه غورځول شوی و، ځکه چې روسیې او اوکراین بریدونو ته دوام ورکړ. په دې بریدونو کې د مسکو لخوا په ټوله اوکراین کې د پراخو هوایي بریدونو لړۍ شامله وه. او وروستی خبر دا چې د هند د کرکټ په غوره لیګ کې د راجستان رایلز 14 کلن بیټسمن ویپ هاو سوریاوینشی سلیزه جوړه کړه. دی په دې ډول د 10 اوور لوبو په تاریخ کې تر ټولو ځوان لوبغاړی شو چې سلیزه یې ووهله. سوریاوینشی د افغان لوبغاړي راشد خان په توپ په پرونی لوبه کې شپږیزه واخیسته او خپلې سل منډې جوړې کړې. د دې سلیزې بل کمال دا و چې د هند په غوره لیګ سیالیو کې دوهمه تیزه سلیزه ده. تر د مخکې تیزه سلیزه په 15 توپونو جوړه شوې وه. چپلاسې سوریاوینشی 8 څلوریزی او 12 شپږیزی ووهلې او په 8 توپونو یې 101 منډې وکړې او وسوسېد. په دې لوبه کې راجستان رایلز د ګجرات لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې سور صلیب وایي چې په افغانستان کې وچکالي او بیا وخت ورشتونو د خوراکي موادو خوندیتوب سخته کړی. په دې خبرونه کې مې د بیا وخت ورشتونو له امله د سیلونو مسله هم د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره شریکه کړې.
حداقل په کله د باران کیږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
ملګری ملتونه وایي چې د ښځو د حقونو مخنیوي اقتصادي ستونزې نورې هم لانجمنې کړې دي.
انداسې ډېر خیانې چې چاغان اورونه لري نه پلرون لري نه میړونه څوکې مړه شوي وي کونډې یتیمان وي هغه د کور سرپرسته وي هغه چې بیدیا ونه وځي څه شی وکړي مجبور ده چې سول وکړي بیدیا ودرېږي.
افغانستان ته مو د یو شمېر ستنو شویو کډوالو له ستونزو هم خبرو.
امیدوار یم مدینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم بس سرپناه نه لرو خیمې دي سرپناه جې نه لرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې له هند سره وایي د پاکستان لانجه ډیره سخته شوې. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د سر صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي وچکالیو بیا وخت بارانونو او سیلابونو روان میلادي کال په افغانستان کې د څه د پاسه 14 میلیونه وګړو لپاره د خوراکي موادو نخوندیتوب پسې سخت کړی دی. ICRC تیر ورځ دا موضوع د 2015 کال لپاره د خوړو د خوندیتوب د وړاندوینې په حساب مطرح کړه. جزئیات په دې راپور کې.
د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي د افغانستان د طبیعي پیښو زیانونو او د څلورو لسیزو جګړو له امله د اقلیمي بدلون منفي اغیزو په دغه هیواد کې سترې اقتصادي ننګونې رامنځته کړې دي. ICRC په یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د اپریل په 28مه یې خپور کړی د پایښت لرونکي کلیوالي معیشت لپاره د کروندګرو ټولنو پیاوړتیا په سرلیک زیاته کړې چې په دې پایله کې د کرنیزې ټولنې چې د نږدې 80% افغانانو د ژوند اصلي سرچینه ده شدیدن زیانمنی سوی دی. وړاندې راغلی چې د خوړو د خوندیتوب د ډلبندۍ IPC د وړاندوینې له مخې د وچکالۍ او غیر موسمي بارانونو او سیلابونو په ګډون طبیعي پیښې د کروندګرو د زیانمنېدو لامل سوي او روان میلادي کال کې په افغانستان کې له 14 میلیونو زیاتو خلکو لپاره د خوراکي توکو ناامني لا پسې زیاته کړې ده. په دې راپور کې په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د پلاوي مشرې کاترینا ریډس په حواله راغلي چې کروندګر لستر ننګونو سره لاس او گریوان دي او هغه ټولنی چې په کرنې پورې تړلې دي له سخت وضعیت سره مخ دي. نو موړې دې ته په اشاره سره چې دغه وضعیت دوام کولای شي په افغانستان کې ست خوراکي ناامني لا پسې سخت کړي. نو موړې د دې وضعیت خرابېدو د مخنیوي لپاره دغه ناورین د زر تر زر حل پر اړتیا ټینګار کړای او زیاته کړې ده چې د سره صلیب نړیواله کمیټه د څو هدفي د وختونو په پلي کولو سره له افغان بزګرانو سره د هغوی د کرنیزو ځمکو په بیا رغونه کې مرسته کوي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر کروندګر وایي چې د وچکالیو زیاتوالی دوی سخت اغېزمن کړی دي. د هرات ولایت په غوریانو ولسوالۍ کې یو بزګر خیر الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
میزان بارندگی های کم که در مناطق ما وجود داره کشتارهای ما بسیار آسیب دیده.
د دې لپاره چې زمونږ په سیمه کې ورښتونه کم دي زمونږ کروندو او حاصلاتو ته ډېر زیان رسیدلې. ویاله او هغه اوبه چې لسین زمونږ په خوا ته راتلی په بشپړه توګه وچې شوې. له بده مرغه مونږ ډېر زیانمن شوي یو. هیله من یم چې په دې برخه کې زمونږ سره همکاري وشي چې ستونزه د دې لامل نشي چې مونږ نور هم زیانمن شو او زمونږ کروندې لمنځه ولاړ شي.
د نیمروز ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې یو بزګر عبدالرحمن هم خپل سګنیو حاصلاتو ته خوشبینه نه دی.
قبلم اب می آمد مردم گندم کش میکردن ولی هم یک او یا دو او که میدادن باز دوباره تر خوش میشد.
مخکې کلونه کې هم په لومړیو کې اوبه راتلې خلکو به غنم کرل خو له یو یا دوه ځلونو خوروولو وروسته به سیند بیرته وچېده او حاصلات کاملا خرابېدل. د غنمو هماغه تخمونه هم له منځه تلل ځکه چې بیا حاصل ته نه رسیدل او اوبه وچېدې.
د یادونې ده چې په تیرو څو کلونو کې د پرله پسې وچکالیو سربیره ویجاړونکو سیلابونو هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO شپږ میاشتې وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې له هرو څلورو کسانو درې د خپل ژوند لپاره په کرنه تکیه کوي، او په دې هېواد کې له هرو درېو کسانو یو یې د اقلیمي ټکانونو او اقتصادي بې ثباتۍ له امله د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا څو ورځې وړاندې د روان کال او راتلونکي کال لپاره د افغانستان په مرکزي او لویدیځو سیمو کې له وچکالۍ سره د مبارزې په برخه کې د لس میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. افغانستان یو له هغو لسو هېوادونو شمیرل کیږي چې د اقلیم د بدلون پر وړاندې ډېر زیانمنونکي دي، په داسې حال کې چې د دې بدلونونو منفي اغیزو سره د مقابلې لپاره محدودې اسانتیاوې لري.
په راپور کې مو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په وینا واورېدل چې وچکالۍ او بې وخته ورښتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د خوندیتوب مسله پسې سخته کړې ده. نن د افغانستان په لسو ولایتونو کې د بارانونو او احتمالي سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خپره کړه ویلي دي چې په تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، ننګرهار، لوګر او پکتیا کې له لسو تر پنځه ویشت ملي متر پورې د بارانونو د ورېدو اټکل کیږي. څرنګه خلک ځانونه له سیلونو ساتلی شي؟ په دې اړه مې د چاپیریال ساتنې د متخصص د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د پخواني مرستیال عبدالولي مدقق نظر اخیستی.
د دې سیلابو راوتل نوې خبره نه ده په افغانستان کې. موږ هر کال دغه سره مخ یو، زموږ هېوادوال فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس د دې سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه یې په دا خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیلراو چې ورته وایي دو سره نږدې یا هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خپره کړي دي، کله ناکله خلک داسې چې د سیل اوبه ټیټې وي خلک ورځي لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پسې راځي، فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پسې راشي او خلک یوسي؟
ګوري، د شیبر سر دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې دا د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم استعداد قوت زیاتېږي، شدت زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده که چېرې وګړي دغه غواړي داسې کار وکړي نو د دوی ژوند خطر کې دی له دا کار ونه کړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کوره راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی یعنې خامه کورونه دي، ډېر ټینګه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطحې د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته د زر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلا دې وکړي تر څو دغه ځاني تلفات یا د ځاني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیات نه شي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بله څپه هم را روانه ده د وریځو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه یې د سیل له خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې باراني ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهېږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی وي، دغو مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کړي او لوړو ارتفاعاتو ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا وي او که د سپیل خواوی باید دی یعنی همیش خبرداری حالات باید د سپیل دی ورځی باید دی توجه خصوصا چې کله ورخت شروع کی.
له شاغل مدقیق څخه مننه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
په پکتیا کې د قومي مشرانو په هڅو د دوو ترو زامنو د کورنیو ترمنځ سل کلنه پخوانۍ دښمنۍ په دوستي بدله شوه. د مخکینی دښمنۍ شکل لوري د روغې ته خوښتیا وای، هیڅوک هم باید شته دښمنۍ خپلو راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېنشتي. په پښتنو په ځانګړي ډول لویه پکتیا کې شخصي دښمنۍ مهمه ستونزه ګڼل کېږي او شکل لوري نشي کولای په کلي او قوم کې آزاد ژوند او د نورو په شان کاروبار وکړي. نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د کوز ششنک سیمې د دوو کورنۍ ترمنځ سل کلنه دښمني چې د یو لوري دوه کسان پکې وژل شوي وو د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په هلو ځلو په دوستۍ بدله شوه او په خپلو کې په قومي دود او دستور هغه د بدۍ ټوپۍ ړنګه کړه. قومي مخورو او مسلحینو وویل سره له دې چې دوی په دې روغه جوړه کې تر خپله وسه کوښښونه وکړل، خو تر دې هم د روغې جوړې مهم لامل په خپله د ښکېلو لورو رضایت او ښه نیت و. قومی مخور سید رحمان وویل
دا ډېر ښه خلک وو که موږ د مشران هر څومره ورغلي وو څه موږ څه د غریب ته ورغلي هغه ساخته خبر بیې ورژانه راواخیستل وبې ویلې چې یاره خو د ما د تاوان وي خو ما د اترې زوی سره زه باید په یو نغاري کېنم په یوه دسترخاني کېنم نه ګرځوم دا توپکې نه کوم دا د کوسي شیجناک مینځه کې زه نه خورم د ما که نورې بودیجې ته تاوان ورسېږي زه یې کومه یب نه بولم تاسې خپله شاید دی زما انتقاد تاسې ول ده خاله خواخ دی دغه ځوان خدای وزغورو خدای موږ ته ثواب کړو.
د یاد دښمنۍ دواړه کې لوري د روغې جوړې ته خواخ دی وای په خو دا دښمنۍ د دوه درې کسانو په منځ کې پیښه شوې وه خو اوس د هر لوري د کورنۍ د غړو شمېر له دوه دوه سوه کسانو هم ډېر شوی او هر څوک بیل بیل ژوند ته یې ورپېښ ګواښ ته خفه و. د کوز ششنک اوسیدونکی محمد ایوب د هغه کورنۍ استازیتوب کوي چې په خوا یې دوه کسان وژل شوي دي. نوموړی وایي
زه په دې معاملې ډېر خوشحاله یم، تقریبا د مونږ د دې معاملې سل کاله وتلي وو. دا نوک او ریش کوه دا نش کېږي. اوس په دا کورو کې به مونږ دوه کسان وو، مثال د دوه زړونو نه سره بدیږي. هر دای به په کور کې دوه سوه درې سوه نفس لري، لویه وړکی مونږ د غومره لرو. دا خفګان چې پیک شه دا ټول خپه کېږي په کور کې، اکه ماشوم وي که لوی وي که وړکی وي که هر څه وي دا خپه کېږي. څو پیرې مونږ ته راغلي دي، ماړۍ نه ده خوړلي، بېچي تللي، بیماړۍ تللي دي. دا د ټول منطقې نه ده، د ټول هغه نه زمونږ ډېر خوشحاله ډېره مننه کوس.
د دښمنۍ د مقابل لوري کسان وایي ټول هغه کسان چې دښمنۍ ورتر غاړي دي باید د روغې جوړې لپاره هر ډول مادي قرباني ورکړي، خو خپل اولادونه او راتلونکي نسلونه له مشکلو وژغوري. د یاد اړخ په استازولۍ ملک محمد داوود ویل
هر د داخل منګل سکمنی زرمتی ګردیجی دو ته څو خاص کوم چې کومې بدۍ د تاسو په منځ کې وي هغه ټول لرې کوي. دا تاوان نه ده چې زما ځمکه لاړه، دا تاوان نه ده، دا تاوان ده چې د تا په د تا زړه پوشي خپه ده او د تا په غاړه کې پردای مړی یا په پور پروته.
په پکتیا کې د خلکو د خپلمنځي شخړو او دښمنۍ لپاره د ټاکلي کمیسیون غړي وایي چې دوی سره په اوس وخت کې پنځه اویا د دښمنیو نسبتا سترې پیښې ثبت دي چې پنځه حل شوي، دیارلس هغه پای ته رسېدو ته نږدې شوي او د نورو د حل لپاره هم له ښکېلو لورو سره تماسونه نیول کېږي. یاد دیوی په لویه پکتیا کې له پخوانه شخصي دښمنۍ شته چې په دښمنیو کې د ښکېلو خلکو د ژوند اقتصادي پرمختګ، د دوی د اولادونو ښوونه روزنه او نورو سره د دوی د اړیکو د ټینګښت او پراختوب بهیرې ټکنۍ کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان دفاع وزیر وایي د ګاونډي هند له لوري پوځي یرغل د کشمیر د تیرې اونۍ له خونړي برید وروسته حتمي ښکاري، ځکه چې د دواړو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. په دې برید کې چې تیره اونۍ سېشنبې د اپریل په 22مه وشو، د هند تر ادارې لاندې کشمیر په پهلګام کې شپږ ویشت کسان وژل شول. هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په شخړه کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د روټرز خبري اژانس سره په مرکه کې د دوشنبه په ورځ وویل دایو ډېر احتمال شته چې هند پر پاکستان تیری وکړي او جګړه پیل شي. دا ممکنه ده. ډېر واضح او ښکاره امکانات تر سترګو کیږي. احتمال درېدو نه دی. شاغل آصف زیاته کړه چې ځواکونه یې پیاوړي کړي دي ځکه چې دا موضوع اوس حتمی ښکاري. نو په داسې حالت کې باید ځینې ستراتیژیکې پریکړې وشي او دغه پریکړې شوي دي. خواجه آصف څرګنده کړه چې د هند لخوا د جګړې نقشې زیات شوي دي او د پاکستان پوځ حکومت ته د احتمالي برید راپور ورکړی دی. هغه نور جزئیات ورنه کړل چې ولې یرغل قریب ګڼي. روټرز اژانس څرګندوي چې د هند بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د دوی پوښتنو ته په دې اړه تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. د پهلګام تر برید وروسته هند وویل چې دوه مشکوک برید کوونکي پاکستانیان وو. پاکستان دا تورونه رد کړي دي او د یوې بې پرې څېړنې غوښتنه یې کړې ده. خواجه محمد آصف وویل پاکستان په لوړه کچه د تیارسي په حال کې دی خو اټومي وسلې به یوازې هغه وخت وکاروي کله چې د هیواد بقا ته مستقیم ګواښ متوجه وي. شاغلی آصف زیاته کړه چې اسلام آباد له دوستو هیوادونو لکه د خلیج هیوادونو او چین سره اړیکه نیولې او همدارسې بریتانیا، امریکا او نورو ته هم د وضعیت په اړه وضاحت ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د خلیج ځینو عرب هیوادونو له دواړو لوریو سره خبرې کړې دي. د پاکستان دفاع وزیر د دغو هیوادونو نومونه یاد نه کړل. چین د دوشنبې په ورځ سیله څرګنده کړه چې دواړه خواوې دې له زغم څخه کار واخلي. خواجه آصف وویل امریکا تر اوسه په دې مسله کې له مداخلې ځان ساتلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره اونۍ ویلي وو چې هند او پاکستان به خپل ستونزه حل کړي خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت بیا وروسته وویل چې له دواړو اړخونو سره تماس لري او هغوی هڅوي چې د یوې مسؤولانه حل لارې په لور ګام واخلي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د شزو برخې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د شزو سیستماتیکي ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د شزو برخې په یوه نوي راپور کې چې د اپریل په 28مه خپور کړ ټینګار کړی چې پر شزو د طالبانو محدودیتونو، زده کړو، روغتیایي خدماتو، بشري مرستو او په عامه ژوند کې د شزو د ګډون وړتیا ډېره محدوده کړې ده. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر شزو پراخ محدودیتونه لګولي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د یوې نوې راپور موندنې ښیي چې په دې هیواد کې 70% ښځې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې ښځې او نجونې په بحران کې 2024 کال په افغانستان کې د بشردوستانه کلیدي برخو جنسیتي تحلیل په نوم په یو راپور کې چې د اپریل په 28مه خپور کړی خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو سیستماتیکي ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی. په دې راپور کې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د تازه معلوماتو او ساحوي څېړنو او نظر پوښتنو پر بنسټ ولاړ دی ټینګار شوی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو، زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بشري مرستو او په عامه ژوند کې د ښځو د ګډون وړتیا ډېره محدوده کړې. د راپور له مخې د ښځو نجونو په وړاندې د طالبانو سخت محدودیتونه نه یوازې د دوی د بشري حقونو د سرغړونې لامل شوي بلکې په افغانستان کې روان بشري بحران هم ژور کړی. راپور زیاتوي چې په مرستندویو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د ښځو او ماشومانو لپاره د بشري خدمتونو وړاندې کول خورا محدود کړي او په ښځو د کار بندیز لامل شوی چې د ښځو د ملاتړ 90% پروګرامونه یا وځنډول شي او یا په جدي توګه محدود شي. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې په دې راپور کې د هغه مېرمنو په اړه چې د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او مخکې دندې درلودې خبرداري ورکړي چې اوس له سخت لوږې او فقر سره مخ دي. له کاره منع شوي یو شمېر دغه مېرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم له اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د خوست ولایت یوې اوسېدونکې مریم چې مخکې په یو غیر دولتي موسسه کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده ازادي راډیو ته وویل
چې کومې دندې لاره هغه من لاسته ورکړي موږ نه شو کړلی چې بیدیا ووځو یا وظیفې وکړم. داسې ډېر خیال نشته چې هغه نه ورونه لري نه پلرون لري نه مېړونه څوک یې مړه شوي وي کونډې یتیمان وي هغه د کور سرپرسته وي هغه چې بیدیا ونه وځي څه شی وکړي مجبور ده چې سول وکړي بیدیا ودرېږي.
دا وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو د کار او زده کړو محدودیتونه لامل شوي چې په سیمه کې ډېرې پروژې په ټپه ودرېږي. یو شمېر اما بې وزلې مېرمنې هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل یوې اوسېدونکې لیلما ازادي راډیو ته وویل
شخص خودم من یتیم د دوشمس
زه خپل څوتنه یتیمان لرم کار نشته په کورونو کې مزدوري کوم سل یا یو نیم سل افغانۍ راکوي هغه هم چې د کوم کور ولا را باندې سروس وسی کی مرسته هم چې کیږي له واسطو او رابطو ولا سره کیږي. په هر نظام کې غریب تبا دی په یو نظام کې هم غریب ته خپل حق نه دی ورکړل شوی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه په راپور کې دا هم راغلی چې د ښځو په کار د طالبانو محدودیتونه او د خزینه روغتیا روغتیایي کارکونکو کموالی روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی کم کړی او د امیندوارو میرمنو او ماشومانو روغتیایي وضعیت خراب کړی او دا چې د مخنیوي وړ مړینې کچه هم مخ په لوړېدو ده. په راپور کې خبرداری ورکړ شوی چې که پر ښځو دغه بندیزونه دوام پیدا کړي افغانستان به د پراخه بشري سقوط له خطر سره مخ شي چې له امله به یې میلیونونه کسان د لوږې له خطر سره مخ او بې کوره کېدو ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلي او دغه راز یې په ټولو غیر دولتي او ډېری دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی.
له پاکستان افغانستان ته د جنو راستنو شویو کورنیو ښځې او نجونې چې د کډوالو په پنډغالو او خیمو کې اوسېږي وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. جنو یې ازادي راډیو ته وویل داسې مهال چې د امیندوارۍ په حساسه دوره کې دي بیا هم ښځینه ډاکترانې او قابلګانې نشته. روغتیا پالان وایي که دې مهمو حالاتو کې دغو ښځو ته روغتیایي خدمات ونه رسېږي له خطرناکو ناروغیو سره مخامخ کېدای شي. زما همکاره فیروزه عزیزی د کډوالو په دې پنډغالو کې له ځینو تازه راستنو شویو ښځو او نجونو سره ږغېدلې.
امیندواره یم مدینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم، بس سرپناه نه لرو، خیمې دي سرپناه جی نه لرو.
دوه ویس کلنه شریفه چې د اپریل په 14 له خپل کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښار په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوې ده او اوس د کابل په کارتینو سیمه کې د کډوالو په یو پنډغال کې اوسېږي. شریفي ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو ماشومانو مور ده او پنځم هغه یې د نهو میاستو په ناستی خوایي په خیمه کې د ژوند سختی ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او ته لاسرسی نشته.
سیو پاکستان کې سیو غرسی وی ما غل خپل دراغلو دلدم نو کور لار نو خل لار خیمه کې خزون نه تیریږي. زم خپل کور کې امیندوارم ستاده، ز خپل امیندوارم د ډاکټر ضرورت لرو ولی نه لرو، زم روپې نه لرو، ز خپل خواړه پیدا کوم امیندوارم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم. همیاست باندې خلک زی راځي چې چړی ته ګوري ولی نه خلک خپل علاج کوي، خپل هم ته خوګيږي لاسونه هم ته خوګيږي روندونه هم دی خلک.
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلاس کلنه لیلا بیا چې همدا تیرونه د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل شوی شکایت کوي چې د میاستنۍ ناروغي پر مهال د روغتیایي اسانتیاو له نه موجودیت سره مخ وي. د هم ازادي رادیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشټونه شکایت وکړ.
نه کور خونه لرو تا مونږه د چې مونږ راغلي خیمه کې اوسېږو. ډاکټر خزینه کابل لګان خونه دې 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 کې خزینه ډاکټر خونه سره تا خو ما ته پته نشته دا اوسه بالکل به سي برابر شي دا سهولت مونږ غواړو چې تا خزینه ډاکټران نه راشي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغیو متخصصینې د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغي یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي. د دې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې اوس امیدوار مور زغمي د راتلونکي کې د ماشوم په روح روان باندې او د ماشوم په روح باندې ډېره منفي اغېزه لري. همدارنګه هغه نجونه او مېرمنې چې میاشتنۍ جامې لري هغوی ته مناسب ځای نشته ده چې دوی خپل حفظ الصحه مراعت کړي. دوی ته د تناسلي ناحیې امراضو مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه د تخمدانو او د بچهداني اوږدمهاله مشکلاتي ستونزې ورته پیدا کېږي او د دې ترڅنګ حتی کېدلی شي یا هم د دې خونېځي دوامدار وبهېږي. بالخصوص امیدوار مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدی شي حتی د مور او د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي.
د کډوالو په پنډغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل شویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان سره شریکه کړه، خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر هم د اپریل په 25 ویلي و چې له پاکستانه راستنې شوې افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو این ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې وه چې د روانې اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. پاکستان د مارچ له 1 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ لړۍ پیل کړې ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو او د ښځینه ډاکټرانو، قابلګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده. مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د ډسمبر په دویمه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د